360 में पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी की कैफियत बरकरार, मुल्क में एक किंग्स पार्टी की बाजगश और कमजोर मईशत सियासी अफरा तफरी का बोझ कब तक उठा सकेगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मौशी बहरान का शिकार है जिसके अवाम और खत्ते पर तबाहकुन नतायज हो सकते हैं, लेकिन माहरीन समझते हैं कि ये बहरान किसी बदकिस्मती या बैरूनी कुवतों की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादातर पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज और बदइंतजामी का हाथ है। मौजूदा सियासी हालात में जब मईशत की बदहाली पर सियासी कुवतों के दरमियान ब्लेम गेम जारी है और IMF सियासी इस्तेहकाम के इंतजार में है, मुल्क का मौशी और सियासी मुस्तकबिल क्या है, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। पहले पाकिस्तान में होने वाली सियासी गिरफ्तारियों पर, अमरीका में आने वाले रद्दअमल पर बात करते हैं। अमरीका में सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के सरबराह सेनेटर जॉब मेनेंडिस ने पाकिस्तान में और पाकिस्तानी दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की पकड़धकड़ पर सख्त रद्दअमल देते हुए इसे इंतहाई तशवीशनाक मामला करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान को जारी एक तहरीरी बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल बेहद तशवीशनाक है और हालिया अरसे में होने वाली मनमानी गिरफ्तारियाँ नाकाबले बर्दाश्त हैं। सेनेटर मेनेंडिस ने कहा कि इतलात हैं कि कई अफराद को बाज़ाब्ता इल्ज़ामात के बगैर हिरासत में रखा जा रहा है, जिनमें से कई एक दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी अमरीकी हैं, उन्हें कमोबेश कानूनी नुमाइंदगी तक रसाई हासिल नहीं है। पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात पर होने वाली गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्द रहनुमाओं की तरफ से पार्टी या सियासत को खैरबाद कहने की वालों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। अगरचे पार्टी लीडर साबिक वजीर आजम इमरान खान मुजाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया है। मुकामी मीडिया की इतलात के मुताबिक PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके साथी एक बार फिर सियासी मैदान में हैं, सरगर्म हो रहे हैं और मुमकिन तौर पर किसी नई पार्टी की तश्कील के लिए पार्टी छोड़ने वालों के साथ राबते कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन पर अपने असासों के बारे में गलत बयानी से काम लेने पर, सियासत में हिस्सा लेने पर ताहयात पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तान में आज सियासी डेवलपमेंट्स क्या रही, चलते हैं इस्लामाबाद और बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना से। इस वक्त हमारे साथ हैं आसिम। आज एक जो डेवलपमेंट्स रही, जिस तरह से खास तौर पे आज हमने देखा कि इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से भी जो है वो रद्दअमल आया उन गिरफ्तारियों पर जो कि पाकिस्तान में हुई हैं, और ख़ासतौर पर उन गिरफ्तारियों और हैंडओवर जो किए गए वो अफराद जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उस हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उस पर अगर हम बात करें तो उसमें क्या रिएक्शन अब तक सामने आया है और कितने लोगों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है? आसिम अली राना से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में खासतौर पर, जिसमें हमने देखा कि अमरीका में भी तशवीश का इजहार किया गया, उस हवाले से एक रद्दअमल जो है इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से भी है, सियासी जमातों का क्या रद्दअमल है और किस हद तक वो ऐसा रद्दअमल जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी इंसानी हकूक की तंजीमें, उस पर कुछ सवालिया निशान अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद हैं कि वो अप टू द मार्क रद्दअमल था या नहीं है। उवैस तौहीद हमारे साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका के उवैस तौहीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें ज्वाइन किया आज। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान में, और कल हमने जो अमेरिका में सेनेटर्स की तरफ से जो एक रद्दअमल आया उस पर भी कुछ आज खबरें रहीं पूरे मीडिया में, पाकिस्तान में भी, और खासतौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर थी, आपके ख्याल में जो इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है उसमें कितना वेट है, अगर अमरीका को भी और इंसानी हकूक की तंजीमों को भी एक तरफ मिला के देखें, इंसानी जो खासतौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स के हवाले से?
शुक्रिया असद। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स का जो जो सेटअप है वो तो इंटरनेशनल लॉ के मुनाफी है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कंडेमनेशन हर सियासी रहनुमा को भी देनी चाहिए, क्योंकि आज अगर वो इख्तदार में है और वो कल अपोजिशन में होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स पहले भी पाकिस्तान में बने हैं और उनका कितना फ़ायदा हुआ है, उनसे क्या स्पीडी ट्रायल हो चुके हैं। देखिए इमरान खान साहब या उनके रहनुमा या उनके कारकुनान का मिलिट्री कोर्ट्स में होना एक मुंतखब हुकूमत में और एक सिविलियन सेटअप के अंदर जब एक पैरेलल जुडिशरी का निज़ाम मौजूद है उसके अंदर कई सवाल जन्म ले रहा है, और ये कंडमनेशन जो है पूरी दुनिया से आ रही है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे अमेरिका की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज آرگنائزیشن ہو یا ایون پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو جن کو
ہینا جلانی کی آج ہی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا
جو شاید عمران خان صاحب یا ان کی تحریک انصاف کے جو سیاسی جو طرز عمل رہا ہے گزشتہ 15-20 برس میں شاید اس سے وہ اتفاق نہ کرتے ہوں, اس کے باوجود ان کی مذمتی بیانات آئے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ اب زیر بحث ہے اور حکومت کو بھی جو حکومت وقت ہے اس کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو میں 9th کے جو سارے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے تو ایک بالکل ماحول بدل گیا ہے اور وہ ماحول جو ہے جمہوری انداز کے اندر وہ ہونا چاہیے. اگر کسی کی ناراضگی ہے, کوئی کسی کی خفگی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ غیر جمہوری انداز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے قیام پہ یہ کنڈیمنیشن ابھی بھی ہے اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا جب بھی تھی 30-33 کے لوگ قریب جو رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز میڈیا میں بات کر رہے تھے ان کی جو ہے وہ حوالگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو براہ راست انوالو ہیں یا جیو فینسنگ کے مطابق ان کی انوالومنٹ نظر آئی ہے اور خود عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گزشتہ روز ایک حاضری تھی, ایک جی آئی ٹی بنائی ہے جو پنجاب حکومت نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ظاہر بطور تحریک انصاف کے مخالف ہی ہے, اس وقت حکومت وقت کی کا نظام کا ایکسٹینشن ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے وکلاء کو بھیجا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا تو سیاسی تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یا سیاسی تنہائی کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکنان جو ہیں, ایک صرف بات کہ وہ یا تو بند ہیں, ان کی لیڈرشپ کی ڈیفیکشنز ہیں, ڈیزرشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ان کی سیاسی بیٹل ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ان کی لیگل بیٹل. تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں جنگوں کے اندر جو ہے آپ کو مصروف ہوتے نظر آئیں گے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کی مشکل ترین جنگ
یہ والا ٹائم ہے. عاصم ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. عاصم سے میں جاننا چاہوں گا, عاصم اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ کتنی اب تک گرفتاریاں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کو, کتنے لوگ جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیے گئے ہیں, کتنے لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے.
جی اسد, بالکل اس حوالے سے جو مختلف دعوے جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آئے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے 10,000 کے قریب کارکنان جو ہیں اور رہنما ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جن کے خلاف مختلف کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف تقریباً 1,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں. کئی رہنماؤں کے خلاف کئی مقدمات ہیں. صرف عمران خان کے خلاف اگر بات کی جائے تو کے خلاف 150 کے قریب مقدمات درج ہیں. اب ان میں سے جو اسپیسیفک حملے جو ہوئے جو وہاں پر دفاعی تنصیبات پر تھے, جس میں جناح ہاؤس کا کہا جا رہا ہے, پشاور میں قلعہ بالا حصار کا اور راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو پانی کے آفیسر تھے ان ایریاز کے ان کی طرف سے
ان گرفتاریوں پہ
جی بالکل اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے
وہ حکومت کی طرف سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے.
جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کا نے ان تمام گرفتاریوں کو جو ہے وہ انجسٹیفائڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بالخصوص انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ خواتین جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن حکومت ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے. گزشتہ روز بھی آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک خاتون ایس ایس پی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے کہا کہ خواتین مکمل طور پر محفوظ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی اس واقعات میں ذمہ داران ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مختلف گرفتاریوں کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی ہے اور ان تمام گرفتاریوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو صرف وہاں پہ موجود تھے لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے, ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. اب ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زائد رہنما پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور کچھ دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آج کافی حد تک اس حوالے سے ایکٹیویٹی بھی ہے, زرداری صاحب کی بھی پریس کانفرنس جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم نے طلال چودھری کی پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے دیکھی. تو ملک میں ایک سیاسی پارٹی بننے کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں, کیا یہ بھی ماضی کی آئی جی آئی یا کاف لیگ اور چند دوسری پارٹیوں کی طرح ایک کنگز پارٹی ہوگی؟ اور اگر سیاسی قوتیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ملک سے سیاسی عدم استحکام کب اور کیسے ختم ہوگا؟ اویس سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اویس, کیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر عمران خان اگر مذاکرات کی اس وقت آفر کر رہے ہیں تو ان کے پاس آفر کرنے کو ہے کیا, ٹیبل پہ کیا لا رہے ہیں وہ جس کے اگینسٹ کوئی مذاکرات کرے گا ان سے؟
دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو 6 ماہ قبل جو مذاکرات کے لیے ایک ویٹج تھا وہ نہیں ہے اب. ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے اور ایک طوفان ہے جو ان کے جس کا سامنا ہے. عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو بڑے سوالات ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ان کی یہ صحیح حکمت عملی تھی کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دینا, کیا یہ ان کی سیاسی حکمت عملی صحیح تھی کہ پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کر دینا, کیا ان کا سیاسی ویٹیج زیادہ نہیں ہوتا اگر ان کے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے, کیا یہ ڈیفیکشنز اور ڈیزیشنز مشکل نہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے یہ سارے پارلیمنٹیرینس اس وقت پارلیمنٹ موجود ہوتے. یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت عمران خان صاحب نے جو 7 رکنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ناراض ہونے والے ہیں وہ ناراض ہیں تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہوں اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگائیں. اب ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم جو کوالیشن حکومت ہے, فریجائل کوالیشن ہے, لیکن وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے عمران خان صاحب پہ اور منع کر رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں.
آپ کو لگتا ہے یہ ہوا چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے؟ بیکاز ایک پرسپشن
دونوں دیکھیں نا. اگر آپ نے جس طرح بھی آپ انٹرو میں آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ہوا چل رہی ہے کاف لیگ اور جہانگیر ترین صاحب آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, فوٹیج ان کی چل رہی ہے, مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہائی فائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو 2013 اور 2018 کے درمیان اسی طرح کے رول میں تھے عمران خان صاحب کے لیے, اور اب وہ دوسرے رول کے اندر ان پہ جو بازگشت ہے سیاسی بازگشت جو ہے اسی طریقے سے. چودھری جو ہے آپ ان کو دیکھ لیں, مشرف صاحب سے ان کا دور ہے, پہلے نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑا نون لیگ کو, پھر مشرف صاحب کی کنگز پارٹی کے طور پہ وہ جانے گئے, اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آ گئے. جہاں اقتدار کا جھکاؤ ہوتا ہے وہیں چودھری نظر آ رہے ہوتے ہیں,
وہ اس طرح کے کافی پلیئرز ہیں.
لیکن مجھے
لیکن ایک میں اس میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر ایڈ کرتے چلیں, اگر کنگز پارٹی بن جاتی ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس رول میں سامنے آتے ہیں, وہی پارٹی بناتے ہیں یا کوئی کسی اور پارٹی کو وہ جوائن کرتے ہیں, پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اس کیس میں؟ بیکاز کنگز پارٹی کے ساتھ تو سمجھا جاتا ہے کہ سپورٹ دوسرے کارنرز کی بھی رہتی ہے.
دیکھیے, گزشتہ سال سوا سال میں جس طرح سیاسی عدم استحکام رہا ہے, جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام رہے تاکہ پی ڈی ایم اپنے پاؤں نہیں جما سکے, اور وہ ہوا بھی ہے, اور معاشی جو مسائل نے اتنا گھیرے میں لیا پی ڈی ایم کو کہ وہ گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکی. آج تک آئی ایم ایف کے ساتھ 9th ریویو جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے, نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکا ہے. تو ایسے میں پی ڈی ایم کیا چاہے گی؟ پی ڈی ایم کیا سمجھتی ہے کہ ان کی جو پرانی سیاسی جو حمایت تھی کیا وہ ایروڈ ہوئی ہے, کیا اس کے اندر ڈینٹ پڑے ہیں؟ بالکل لگتا یہی ہے کہ ڈینٹ پڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے؟ تو دو سینیریوز اس وقت سیاسی حلقوں میں, ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب اس دوران یعنی کہ اگست کے وسط تک اس قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی, انتخابات کا چرچا ہوگا, کیا انتخابات ہوں گے, اور اگر انتخابات ہوں گے تو عمران خان صاحب کے بغیر ہوں گے یا عمران خان صاحب کے سمیت ہوں گے, کہ ان کے بشمول ہوں گے
اور وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ وہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اگر عمران خان کے بغیر ہوتے ہیں تو گلوبلی وہ کتنے
ایکسیپٹ ہوتے ہیں, کیا کنگز پارٹی کا جو وجود ہے وہ, مشرف صاحب دیکھیں 20-22 سال کا عرصہ ہے, ایسے میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جون کے اندر اگر بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد دو سینیریو ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک یہ ہو رہا ہے کیا فائنینشیل ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے آرٹیکل 232-234 کے تحت, تو اس کے اندر کچھ جماعتوں کی طرف سے اس حکمراں اتحاد کے اندر مخالفت کا سامنا ہے یا مزاحمت کا سامنا ہے, اور کیا پھر اس کے اندر کے فنڈامنٹل رائٹ سپریس نہیں ہوں گے, کیا پورے یورپی یونین کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے کیا کنڈمنیشن نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ اکتوبر نومبر میں کیا الیکشن ممکنات میں ہیں شامل. مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی جو سیاسی جنگ ہے اور جو قانونی جنگ ہے کہ عمران خان صاحب کسی مقدمے کے اندر کنوکٹ نہیں ہوتے, اس وقت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اگلا
کس طرح سے یہ شیپ اپ ہوں گی چیزیں. زرداری صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گا آپ سے, لیکن کچھ چیزیں میں شامل کر لوں آئی ایم ایف کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہم دیکھ چکے ہیں ناظرین کے کافی حد تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے, مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ جون کے مہینے میں آئی ایم ایف پروگرام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے عالمی ادارے کی بورڈ میٹنگ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بھی پروگرام کی بحالی کے لیے بات کی, اور اب بجٹ دستاویز بھی عالمی ادارے سے شیئر کر لی گئی ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حال ہی میں معروف ماہر معیشت عاطف میاں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا موازنہ سری لنکا اور گھانا کی معیشت سے کیا, اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ معیشت دیوالیہ نہیں ہوئی اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا, جس پر پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے شدید رد عمل آیا. لیکن کیا یہ تنقید اور اس کا جواب یا پاکستان کے معاشی حکام کی طرف سے بلیم گیم کسی بھی طرح سے معاشی حقیقت کو تبدیل کر سکتی ہے کہ ایک طرف ملک عالمی مالیاتی ادارے کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے جس کے لیے ملک کا وزیر اعظم تک آئی ایم ایف کی ہیڈ کو فون کرتا ہے, اور ٹویٹر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان اور شہباز شریف کی ایک دوسرے پر تنقید پاکستان کی عوام کے لیے کتنی فائدہ مند ہے جب اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح 50% کے لگ بھگ ہے اور ڈالر اوپن مارکیٹ میں 300 سے زائد پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اسی اگر ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے تو اویس میں عزیر کو بھی شامل کرنا چاہوں گا پروگرام میں. عزیر یونس ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت, اور اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کے وفاقی بجٹ میں جس میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں کس حد تک یہ عوامی بجٹ ہو سکتا ہے جو کہ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے ایسی معیشت کے لیے جس کے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ قرض اور جو ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ پورا کر سکے. عزیر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟
جی شکریہ بہت بہت. صورتحال تو گمبھیر ہی ہے, اور وزارت خزانہ یا ڈار صاحب یا وزیر اعظم صاحب چاہے جتنی بھی ٹویٹس کر لیں, اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس پروگرام کے لیے, اس کے اندر ابھی بھی کافی سارے گیپس موجود ہیں, جن میں سے سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ چین سعودی عرب وغیرہ کی فائنینسنگ کا ہے اور ڈالر کی ریٹ کا ہے. تو ایک وقت میں جب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, کافی مشکل کام ہوگا حکومت کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات منوانا اور اس کے بعد جو ہے معیشت کو آگے لے کے چلنا.
تو عزیر 6% جی ڈی پی کا اگر خسارہ رہے بجٹ کا تو وہ کیسا بجٹ ہوگا؟
جی دیکھیں, یہ سب سے بڑی جو ہے انٹرسٹنگ بات ہوگی اس وقت, کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد آسٹیریٹی اور کٹوتی کی جاتی ہے بجٹ کے اندر, لیکن اس دفعہ حکومت کو الیکشن میں جاتے ہوئے آسٹیریٹی فالو کرنا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں, جو جس طرح سے پیٹرنیج پاکستان میں دی جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈس کے ذریعے, اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو اس سچویشن میں کس طرح ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا جائے گا, کس طرح پارلیمنٹیرینز کو خوش رکھا جائے گا, کس طرح عوام کو بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہوگا. اور اس وقت حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں ہی نہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. تو اسٹریٹجی یہی ہوگی جو پچھلے 6 مہینے سے چلتی آ رہی ہے, کہ کوماٹوس حالت میں معیشت کو رکھا جائے اور کسی طرح لڑکتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے اور جیتا جائے, اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.
और सर एक चीज अगर हमने जो अभी रिसेंटली देखी आलमी मालियाती इदारे के साथ अगर एक नए प्रोग्राम की बात हो रही है क्योंकि नवा दसवां रिव्यू कंबाइन करने की बात हो रही है, कई चीजें जो हैं अभी सामने आई IMF की तरफ से एक अनयूजुअल स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से रहा पाकिस्तान में, अगर इस तरह की स्टेटमेंट का मतलब क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उनको इस गवर्नमेंट की आगे मुद्दत क्या है उस पर जो है वो कंसर्न है, और खासतौर पर अगर नई गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट भी आती है तो वो किस तरह से रहेगी, या नेशनल गवर्नमेंट की भी कुछ हल्कों में बात हो रही है, दो IMF ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आप समझते हैं कि बिटवीन द लाइंस ये कहीं जाहिर किया जा रहा है या कुछ ऐसा एनालिसिस उस पर निकलता है?
नहीं, आई थिंक इस पे इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। IMF का कंसर्न एज अ क्रेडिटर ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो कम हो, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पिछले साल हमने खुद देखा कि जब अदम इस्तेकाम बढ़ा तो एक पेट्रोलियम सब्सिडी दी गई, उसको फिर दो महीने और चलाया गया, और उससे मुल्क का और मईशत का बहुत नुकसान हुआ, और जब मईशत का नुकसान होता है तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनका भी नुकसान होता है। तो IMF का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि अदम इस्तेकाम ना बढ़े और कंटिन्यूटी रहे एक तरह से मुल्क के अंदर। इलेक्शन होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट होती है, कैटेगर कितने टाइम तक रहते हैं, ये IMF का काम नहीं है, और आई डोंट थिंक कि इनका कंसर्न भी है। उनका सिर्फ कंसर्न ये है कि स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए जहां जो है वो पॉलिसी कंटिन्यूटी ना रहे और पैसे लेके फिर एक बार फिर पाकिस्तान गए कि हम दिवाली के करीब आ गए अब हमें और पैसे दिए जाएं।
जी उजैर, ओवैस बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस तातुल का या डिले का IMF के प्रोग्राम के साथ कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है IMF के हलकों में कि ये तो बात तय है कि जी पाकिस्तान अगले IMF के प्रोग्राम में जाएगा और वो जाहिर बात है कि जनवरी फरवरी से शुरू होगा, तो ये जो जून और दिसंबर के दरमियान जो गैप है इसकी भी फाइनेंसिंग शो करे कि जी इसके अंदर श्योरिटीज किस तरीके से आप देंगे, क्या ये अंदाजा सही है आपकी नजर में?
जी, टाइमलाइन का तो नहीं कह सकते कि कब नया प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन कंसेंसस व्यू जो स्प्रिंग मीटिंग्स हुई थी उस पर जब मैं लोगों से मिला वो यही था कि फॉल के अंदर बेसिकली अगस्त से अक्टूबर इलेक्शन के आसपास या नई हुकूमत के आने के फौरन बाद एक नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को निगोशिएट करना होगा। लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम बेस केस बन रहा था कि एस्टिमेशन है कितने का होगा, और जी बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अगले दो महीने की फाइनेंसिंग इकट्ठा करनी है लेकिन जो जून से लेकर दिसंबर तक का गैप है उसे भी फिल करना है, और वो गैप सिर्फ उस वक्त ही फिल होगा जल्द अज जल्द जब पाकिस्तान सिग्नल करे और IMF सिग्नल करे कि एक नए प्रोग्राम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि करंट प्रोग्राम अटका हुआ है तो उस पे बात आगे नहीं बन रही, तो अगले वाले प्लान पे कैसे बात बनेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है।
उजैर, प्रिसाइजली एक क्विक चीज, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एक जनरल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो रहा है, क्विकली अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड कर सकें तो।
जी देखें, डिफॉल्ट फौरन तो नहीं कर रहा, और फौरन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तरह से आप अगर पेशेंट को कोमा में डाल दें और कहें कि पेशेंट जिंदा है तो पेशेंट बिल्कुल जिंदा है, लेकिन क्या कोमा में जिंदगी
उसको जिंदा समझा जाए या नहीं समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उजैर, आप हमारे साथ थे, और अभी हम डिस्कशन को जिस तरह से उवैस हम बात कर रहे थे कि जरदारी साहब के साथ अगर हम वापस आते हैं अब ऑप्शंस पे पॉलिटिकल एरिना में उनका रोल क्या है, क्योंकि काफी हमेशा हम देखते हैं कि उनकी तरफ से एक ऐसा कार्ड सामने आता है कि पूरी सिचुएशन तब्दील होती
है। देखिए, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जिस तरह उदयर बात कर रहे थे और जिस तरीके से सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से श्रिंक हो रहे हैं फॉरेन रिजर्व, उसमें ये जो सियासी चाले हैं, जो पुरानी चाले हैं या नई चाले हैं, वो कितने माने रखेंगी, कितना वेटेज रखेंगे, एक बहुत बड़ा इस वक्त PDM के सामने एक बड़ा क्वेश्चन है अवाम की तरफ से कि क्या ये आप मुतमिल हो सकती है 220 मिलियन की जो नेशन है। मुझे लगता है जरदारी साहब ने ज़्यादा लूज नहीं किया जितना शरीफ बरादरान ने लूज़ किया है इस पूरे 1.5 साल के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। लगता यही है कि जरदारी साहब बड़े कंटेंट हैं कि जो सिंध है वो उनके पास इंटैक्ट रहेगा,
जो भी पंजाब में भी और एडवांस कर रहे हैं
तो जहांगीर तरीन साहब वगैरह उनके साथ उनका हो सकता है, चौधरी से उनकी बात हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सियासी हलकों में बाजगश्त है वो ये कि अगर कोई इंतखाबात होते और अगर कोई यही सिलसिला रहता है तो फिर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और कहीं ना कहीं हंग पार्लियामेंट का वजूद आएगा। लेकिन ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि क्या आज से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक क्या हम इस सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम का ही सामना रखेंगे या इससे कोई हम हल ढूंढेंगे?
पाकिस्तान की मईशत पे जो है वो हमेशा बहुत बड़े सवाल रहते हैं वैसे, और मुझे लगता है कि वही शायद आगे डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हुकूमत चलती है और खासतौर पर नया सेटअप क्या रहता है। नाज़रीन इसी पे खत्म करते हैं आज का U360 स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जिस पे आपको एक हम स्पेशली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आए हैं हमारी वेबसाइट पे इदरीस खटक, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उन्हें पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम पर सन 2021 में 14 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उनकी बेटी तालिया खटक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकेंगे यूट्यूब पर, हमारा चैनल वीओए उर्दू के नाम से है। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن شپې په خبرونو کې د قطر له صدر اعظم سره د طالبانو د رهبر مجلس سرچینه وایي چې د قطر صدر اعظم افغانستان ته د خپل وستي سفر پر مهال د طالبانو له رهبر مولا هیبت الله سره مخفي مجلس کړی دی. له ترکیه سره د امریکا اړیکې په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان تر بریا وروسته واشنگتن له انقرې سره څه ډول تعامل کوي د ولسمشر بایدن دریز بیانوو. او د منځني ختیځ د ښځو هنري نوښتونه یو شمیر میرمنو د امریکا په لاس انجلس کې د منځني ختیځ د هیوادونو هنري آثار نندارې ته وړاندې کړي دي. نندارتون د دودیز او اصلي ژوند توپیرونه ښکاره کوي.
السلام علیکم، مخام په خیر. نن چهارشنبه د می د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکاران هر یو سید عزیزالرحمن د طالبانو له مشر مولوی هیبت الله سره د قطر د لومړي وزیر د پټ مجلس په اړه معلومات راکوي، او سمیع الله جلال زیبت د بهرنیو چارو وزارت نه په اسلو کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مجلس جزئیات را سره شریک کړي. جلزه صاحب او عزیزالرحمن صاحب ډیر ډیر زیات مننه. لومړی زو سپینې ماڼۍ ته د رویټرز خبری اژانس د وی سرچینې د معلوماتو پر بنسټ خبر ورکړی چې د قطر لومړی وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د طالبانو له مشر مولوی هیبت الله سره لیدلی او پټې خبرې کړې دي. د دې سرچینې په قول د دې لیدنې په اړه د امریکا حکومت ته معلومات ورکړل شوی دي. د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه نیټه کندهار ته سفر کړی و، خو د طالبانو له مشر سره د لیدنې په اړه څه نه ویل شوي. زمامکار سید عزیزالرحمن لسپین ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره مل ده. عزیزالرحمن صاحب سلامونه، جوړ په خیر. قطری پلاوی د طالبانو له مشر سره پر کومو مسایلو خبرې کړې دي؟
مننه. کومې سرچینې چې د رویټرز خبری اژانس ته معلومات ورکړي دي ویلي دي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو پر دې باندې خبرې کړي دي چې څنګه کولای شي د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اندېښنې رفع شي، او دا چې څنګه کېدای شي چې افغانستان له یوازیتوب یا انزوا څخه ویستل شي. د سرچینې خپل نوم نه دی خودل لیکن دا هم ویلي دي چې په دې لیدنه کې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر څخه وغوښتي ترڅو د نجونو پر وړاندې د تعلیم او د غراز د خزو پر وړاندې یا د خزو د کار پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي دغه بندیزونه د باید پای ته ورسیږي. لیکن دا نه دی ویلي چې په جواب کې د طالبانو مشر د قطر پلاوی ته څه ویلي دي. خو طالبان او قطر که څه هم ډیر نږدې اړیکې لري، لیکن قطر په وار وار د خځو پر وړاندې محدودیتونه او بندیزونه غندلې دي. دوست صاحب،
په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د دې لیدنې په اړه د امریکا حکومت ته هم معلومات ورکړل شوي دي. واشنگتن په دې اړه څه وایي؟
واشنگتن تر اوسه پورې کوم نظر نه لري څرګند کړای، او تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. لیکن تر دې مخکې واشنگتن له طالبانو څخه دا غوښتي دي چې باید د دوحې د توافقنامې یا موافقتنامې پر اساس عمل وکړي، او د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه هم غندلې دي. خو دلته په واشنگتن کې البته د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال څه موده وړاندې امریکا غږ ته دا خبره کړې وه چې د طالبانو د چلند په اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولای وو، او دا یې ورسره ویلي وو چې کندهار ته د قطر دغه د پلاوي سفر هم د دې لیک نتیجه وه.
Greg Meeks and I sent a letter.
په همدې اړه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې مشر غړي ګریګ میکس او ما ملګرو ملتونو ته یو لیک استولای وو، او له هغه وروسته تاسو ولیدل چې د قطر استازي کابل ته ولاړل چې د شزو پر موضوع خبري ورسره وکړي. همدا از موږ لیک د دې سبب سو چې قطري استازي کابل ته ولاړل، او طالبانو ته یو ویل چې د میرمنو پاړه خپل تګلارې بدل کړي. د مرستو په کې باید مېرمنې برخه ولري، او په مرستو اخیستونکو کې هم باید شامل وي.
د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ کومه غونډه چې ویل کیږي شوه و په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت خبرګون یا نظر واخلو، لکه تر دې دمه پر دې باندې موږ نه یو توانیدلی او تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
ډیر ډیر زیاته مننه، دا یو ډیر مهم خبر ده. ممکن نن یا سبا په دې اړه طالبان خپل دریځ هم روښانه کړي. ډیر زیاته مننه کوم ستاسو معلومات څخه. د طالبانو رهبر سره د قطر د لمړي وزیر د پټي لیدنې په رسمي جریده کې د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو د چاپ او نورو اړوند مسایلو په اړه د کابل پونتون لبخونی استاد او د حقوقي چارو د شنون کې نصر الله ستانگزی سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره عملګرای شوی دی. ستانگزی صاحب سلامونه او نیکی هیله. د هیوادونو د مشرانو ترمنځ لید کاته یو معمولی دود دی، ولې د طالبانو له مشر سره د قطر د لمړي وزیر مجلس پټ ساتل شو او چې اوس یې خبر خپور شو ده؟
ا زه خپل وار سلامونه وړاندې کوم. دوه مسلو ته باید د پام لرنه وشي. اول دا به لومړنی ځل وي چې مطبوعاتو ته د اکل افشا کېږي چې د طالبانو مشر له یو لوړ پولې بهرني مېلمه سره په خپل عنعنوي دفتر کې په کندهار کې ګوري. دا په دې لحاظ ډېره جالبه ده چې په اصطلاح دغه تد یا دیوال چې وجود درلود د دوکاتو لپاره دا ماتېږي. اصله مهمه دا ده چې قطر اوس د دنیا او په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو او غربي نړۍ د اتصال ټکی ګڼل کېږي له طالبانو سره، او قطر دولت لکه چې تاسو اورېدونکي په جریان کې دي د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو ساتونکي په افغانستان. بلان دا خپله په خپل ذات برسېره پر دې جانبه خبره ده. یو شاف ده لپاره چې یو نوی ور پرانیستل کېږي د دنیا له اړیکو سره د طالبانو چلند.
د دې لیدنې په اړه امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوې دي. ستاسو په نظر دې مجلس کې څه ویل شوی؟ آیا قطري پلاوی د طالبانو مشر ته د امریکا پیغام رسوله ده؟
د ما باور ده چې قطري چارواکي په هر صورت حتی مخکې نه چې افغانستان کندهار ته لاړ شي په ډېر طبیعي ډول باید یو ډول امانګي د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکا د متحده ایالاتو له مقاماتو سره کړي وي. او د ما باور دا ده چې قطریانو باید هغه اندېښنې چې دنیا یې لري د افغانستان په هکله بیا د طالبانو سره د تعامل په هکله او په خصوص او په تېره بیا د امریکا د متحده ایالاتو اندېښنې او غوښتنې باید له طالب چارواکو سره شي.
او کدا خبر رسما تایید شي نو دا غنګوسی چې د هیبت الله پونم څوک نشته غلطی دي نو د طالبانو رهبر خای له نور چارواکو سره هم لیدلی وی چې خلک پری خبر ندي.
له نور چارواکو سره هم مطبوعات تم مخکې راووت لکه ملا محمد حسن خان سره لیدلی وو، د افغانستان د طالبانو حکومت د باندې سره لیدلی وو. دقیقا دا خبر به ذاتی ماته چې اغه غوسه چې وجود درلود چې یو ټوپ په لومړي ملایب ټولا او لري اغه نافیک.
بله، د طالبانو د رهبرانو فرمانونه د رسمي جریده د بشپړې غنې په توګه چاپ شوی دی. په داسې حال کې چې طالبان اساسي قانون نه لري، دغه د فرمانونو غنه به د قانون رول ادا کوي. تاسو په نظر تاسو دغه فرمانونه د منصبانګي له نظر څنګه ارزوي؟
باید ارزو کوم چې اساسا رسمی جریده یا بغلاتین اصطلاحی چه افشل کسی طور تو بگی داری دولتونو رسمی قانونی نشراتی ارگان گردی. بلان هر اگه سند چه رسمی جریده که خرید قانون حیثیت داری تطبیق اجباری که گی محاکم مجبور دی اگه تطبیق جای حکومه باید تطبیق. بلان کلن چه اگه فرامین یہ پراتل دنه څو سنسوس قانون موږ په نظر کې ولرو یا ونه لرو د پدې افغانستان د قانون ساري تاریخ د نړیوالې د پاس د یو سره بریس په لیکم کانرا د خپل شو کې ډېر زمانو کې موږ اساس قانون نه درلودل دی. اما د قوانین فرامین او مقرری یو انکشاف دا و انکشاف په دمانه ده چې هغه اسناد نور د قانون باندې ساتل کېږي.
سی د اساسي قانون په پرتله به دغه د فرمانونو غنه څومره د افغانانو د حقوقو پر خوندیتوب او څومره د طالبانو د واک پر پراختیا متمرکز وي ستاسو په نظر؟
ګورې دا مهمه ده چې فرمانونه کې څومره د بشري حقوقو ټکي ارزښتونه په ماهیوي لحاظ په نظر کې نیول سوي دي، که په نظر کې نیول سوي دا انکشاف ده او که په فرمانونو کې داسې یو شی ونه لیدل سي نو بیا دا یو شکلي اقدام.
ډیره ډیره زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی صاحب چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
سلامت اوسئ.
بخیر اوسئ. اوس هم رزو نړیوالو مسایلو ته د ناتو د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ناروی په پلازمینا اوسلو کې غونډه کوي. پر اوکراین د روسیې بریت او په ناتو کې د سویډن غړیتوب د غونډې مهمه موضوعګان دي. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالدیز خاخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالدیز صاحب، د ناتو د غونډې په اړه تازه معلومات څه دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته، د ناتو دا دوه ورځې غونډه ده چې نن او سبا تر سره کیږي، او لکه څنګه چې تاسو وویل مهمه اجندا ده د نورو مسایلو ترڅنګ پر اوکراین د روسي برید او همدارنګه له ناتو سره د سویډن د غړیتوب مسأله ده. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه پر اوکراین د روسي برید وروسته په نړۍ کې د امنیتي وضعیت بدلیدو په اړه د بحث یو ښه فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د ناروی پلازمینې اوسلو ته رسیدلې. خو نوموړي پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ترکیه باید په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په اړه مخالفت پریږدي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر بیا په ناتو کې د غړیتوب لپاره د امریکا د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل ځکه له ناتو سره یو ځای کیږي چې په نړۍ کې د ازادۍ او دیموکراسۍ څخه باید مشترکه دفاع وشي. د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه په ناتو کې د سویډن د ملاتړ غوښتنه کوي. اما د امریکا جمهور رئیس د ترکیې له جمهور رئیس سره په خپل تعامل کې د راکړې ورکړې تګلاري ته اشاره کوي. راکړه ورکړه په دې معنی چې ترکیه له امریکا څخه شپاړس جنگي الوتکې غواړي، او امریکا بیا د دې کار په بدل کې له ترکیې څخه غواړي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب ملاتړ وکړي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په زرګونو پلویانو د رواني اونۍ په پیل کې د هغه بریا اول منزله د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ مشرانو هغه ته مبارکي وویل.
هغه اوس هم غواړي چې د پشپارس پړه کار وکړي. ما ورته وویل د سویډن سره یو هوکړه غواړو او موږ به دا کار وکړو.
دا لومړی ځل دی چې بایدن دغه دوی موضوعګانې سره وتړلې. انقره له ډېر وخت راهیسې د څلوېښتو امریکایي پشپارس الوتکو د اخیستلو هڅه کوي، خو کانګرس دغه معاملې مخه نیسي. امریکایي چارواکو د یو شی په بدل کې د بل شی د اخیستلو وړاندیز رد کړی دی.
دا یو شرط نه دی. د ولسمشر دریز له ډیره وخت روښانه دی چې د اف شپارس د خرڅلاو ملاتړ کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د سویډن د بهرنی چارو له وزیر سره په ملاقات کې وویل اوس د وخت دی چې ترکیه له ناتو سره د سویډن د یو ځای کېدو په اړه خپل مخالفت ودروي. هغه زیاته کړه د سویډن حکومت همدارنګه په دې باور دی چې انقره باید ډیر ژر اف شپارس جنگي الوتکې ترلاسه کړي.
ترکیه مهم او پر ځای اندېښنو ته اشاره کړې ده. سویډن او فنلند دواړه دې اندېښنو ته رسیدګي کړې ده. بنان وسته د وخت دی چې پرمختګ وشي. مونږ هیله من یو چې دا پرمختګ د ویلنوس لغونډې مخکې وشي.
پر اوکراین د روسیې د بریټ په خبرګون کې فنلند او سویډن د 2022 کال په مې میاشت کې د ناتو د غړیتوب غوښتنه وکړه. د ناتو غړیتوب باید د ټولو غړو لخوا تایید شي. فنلند په اپریل میاشت کې د ناتو غړیتوب واخیست، خو د سویډن ځندې دلیدې ځکه انقره په دې باور دی چې ستاکولم د کوردستان د کارګر ګوند اورپکو ته پناه ورکوي. چارواکي هیله مند دي چې په ناتو کې به د سویډن غړیتوب په جولای میاشت کې په لتوانیا کې د ناتو په غونډه کې تایید شي.
هغه څه چې به موږ ووینو هغه د ویلنوئس غونډې په وروستۍ شیبه کې د یو څه پیښیدل دي. په پای کې امکان لري چې دا مسله د غونډې په شپه حل شي.
د جنګي جت الوتکو هاخوا د امریکا او ترکیې اړیکې به پیچلي او د راکړې ورکړې په توګه پاتې شي.
It's never 100% on.
دا هیڅ وخت سل په سلو کې په مونږ پورې نه ده. مونږ هیله من یو چې له 15 سلنه څخه ډیر زموږ له لاس څخه ونه وځي. خو ډیر څه د بایدن او اردوغان په شخصي اړیکو پورې تړلې دي. فضا سړه وه، خوځښت یو ښه ګام دی.
اردوغان پر اوکراین د روسي برید غندلې خو په ورته وخت کې نه یوازې پر مسکو د غرب له بندیزون سره نه ده یوځای شوی، بلکې له هغه هیواد سره یې سوداګریزې اړیکې هم پراخې کړې دي. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې د دریو رسنیو په حواله یو استرالیایي پوزي چې د خپل هیواد تر ټولو ستر نظامی نخان هم ګټله په افغانستان کې د شپږو کسانو په غیر قانوني وژلو کې ونډه لرله. د سیدنی هیرالد مارننګ، د ایج او کانبرا ټایمز ورسپانو په 2013 کال کې یو مقاله خپره کړې وه او دغه سرتیری چې رابرټ سمیت نومیږي د 2009 نه تر 2012 کلونو پورې د افغانانو په ناقانونه وژلو تورن کړی و. ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په دې اړه یوه قضایي غونډه راوبلل شي. حقوقي کارپوهان دا په استرالیا کې د جنګي جرمونو لمړنۍ محاکمه بولي. د 2006 کال په یو راپور کې راغلی چې د کراش وایډ لمخې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې زندانیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې چین ورسره د شاوخوا 10,000 کسانو لپاره د مرستې برابرولو ژمنه په داسې حال کې کړې چې دا اداره افغانانو ته د مرستو د برابرولو په برخه کې د بودیجې د جدي کمښت سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشتي ویلي چې د چین د مرستې په داسې حال شوی چې د ملګرو ملتونو د اداره په دغه وخت کې افغانانو ته د خوړو د مرستو د برابرولو په برخه کې د بودیجې د جدي کمښت سره مخ ده. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال په سر کې افغانستان کې د 2.1 میلیونه وګړو ته د مرستو د دوام لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو له مخې نړیوالې ټولنې تر اوسه د مرستو ډېره کمه برخه برابره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پوزي محکمو څخه د دغه یواد ملکی خپلواک او قضایی محکمو ته د تاریخوالي پورسته او پیښو کې د نیول شویو تورونو کسانو په لګولو ټینګار کړي او ویلي دي چې د پوزي محکمو قاضیان بې طرفه نه دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په پوزي محکمو کې د ملکی وګړو محاکمه کول د پاکستان له ژمنو څخه سرغړونه ده. دغه راپور لمخې د پاکستان پولیسو بریډ دیش ملکی کسان د محاکمې لپاره پوزي محکمو ته سپارل دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د راپور لمخې د شمیر کسان په حساسو دفاعي تاسو په بریټ زیان اړولو یا د مهمو دولتي وسایلو کمپیوټرونو او د معلوماتو د ټولولو په نورو منابعو په بریډونو تورن شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناولا وړم ورځ ویلي چې د تحریک انصاف د ګوند د لوړپوړو مشرانو او غړو په خلاف په ټول هیواد کې پولیس سره 499 قضیې ثبت کړې دي چې اته اتیاي د ترهګرۍ سره د مبارزې د قانون د ماده لاندې ثبت شوی دي. همداشان د ویلي چې د دردیش کسانو قضیه پوزي چارواکو ته سپارل دي. د خبر پښتونخوا په کوهات ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په یو کم کې د ځایی محکمې لخوا د جنو کورونو د ډنګولو امر شوی دی. افغان کډوال وایي چې دوی له 13-15 لسیزو راپه دی خو دلته ژوند کوي او نه غواړي چې خپل مینې پرېږدي. د سیمې خلکو ته د روانې میاشتې تر 1:30 پورې د کورونو د تخلیه کولو وخت ورکړ شوی دی. موسکا صافی پری ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا په کوهات ولسوالۍ کې د ګمکول په نوم د افغان کډوالو په دغه کم کې د کوهات د ځایي محکمې لخوا د اتو کورونو د رنګولو امر شوی چې په کې له 15 لسیزو راهیسي افغانان ژوند کوي. د معلوماتو پر بنسټ کله چې افغان کډوال پاکستان ته راکډوال شول، د پاکستان حکومت دوی ته د اوسېدو لپاره ځمکې ورکړي چې په کې دوی خپل خټین کورونه جوړ کړل. خو ځای اوسیدونکو ځینې ځمکې پیرلی او اوس له دې افغان کډوالو څخه یې د کورونو د خالي کولو غوښتنه کړې ده.
څلور څلوېښت کالونه په دغه ځای باندې آباد یو چې پاکستان ته راغلی او همدغه هم جونګړه ده د غریبانی. اوس دغه تقریبا یو څه ټیم نه دغه کیس عدالت کې چلیده او دغه عدالت د موږ د څخه خلاف فیصله وکړه چې دا کورونه باید مسمار شي او دا ځای خالص. او که خالی نه کینو بیا به پلیس هم راسی مثال بلډوزر بم راسی داستا سو کورون او تاسو سامانونه به مثال د زینل لري کی
په دغه تو کورونو کې شاوخوا 150 افغان کډوالو سیګي دوی وای نه پیسې لري او نه د سیدو ځای
سمنګ راغلی او څلور څلور کاله دې ځای کې وخت تیر او خپل شپن کې چیرې کړم سره پاکستان خکړو اوس موږ نه ځل اجوینه واري موږ باسي موږ بچو سلر موږ غریبانه نه پیسې نه لرو پیسې نه لرو چې چیرته کې راو دا واره ما شو ماندا ګرمي په خدای دې موږ سره مل شي موږ بچو یو
اوس څلور ښکاله کې موږ ترغلي اوس وایې پاتې دي نرسې موږ ځای نه سکو مسلرسو جین نه سچر دلرسو اوس وایې جکسي دي جن جکسي اوس موږ چی یو کو جین نه ستا ماجر خلک
د ګمکول یو سیدونکو وای د ازمکه د افغان او کډوالو لپاره ځانګړی شوی و دی وای کدا کورونا ونړول شي هر ورځ به یو څه ځمکه ونیول شي او ټول افغانان به لکم څخه وشړل شي
دا د کیمپ حدود د حکومت سمه کې موږ حکومت پاکستان د کړي اونن یو داسې فیصله عدالت کړي چې دلته اته کورونه دی پاګه کې 18 پیملې نه دي چې دا د 31 تاریخ پورې اوځي کوونه ته به دا کورونه تړان کوي نو دا موږ ته ډېر زیات مشکلات پیښې دا فیصله چې حکومت کړي دا غیر عیني ده او غیر سلوک هغه دا فیصله بهر سړی عدالتونو توړي نور زمکو وارثین بوچتي او موږ ته به دا ډېر زیات مشکلات پیښ کی هر عدالت به دا په کیمپونو فیصله کوي چې دا کورونه خالی کړي دا خالی کړي نو دا موږ ته افغانان ډیر زیات مشکلات ده
د ازمکه خاوند نسیم خان امریکا غاکته ویلي چې دوی لس کال وړاندې د ازمکه لاخستو ورسته دغه کډوالو ته د کورونو د خالی کولو په بدل کې د پیسو وړاندې سکړي وو کوم چې دوی نو منلې او اوس د ځای محکمې د رسمي امر پر اساس واړی د رواني میاشتې تر یو دیش منېټې دغه کورونه رنګړي مسکا ساپي امریکا غاک کوهات
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د دې موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د دې خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي
بیا هم خره غلاست په کینیا کې یو مرستنده ډله د عدلی طب د انزورونو د ټکنالوژي په مرسته هڅه کوي څو مندې او پلرونه خپل ورکشي او ماشومان عمومي د کینیا د ورکشي ماشوم پونو بنسټ وایي چې دوه کال پراتسکي لزرو څخه د زیاتو ماشومانو د پیدا کولو او یا ژغورنې په برخه کې مرسته کړې ده نو جزئیات په ریپورت کې
ویرونیکا نیومبورا د اپریل په میاشت کې د هغې شپې کیسه کوي چې د هغې 14 کلنه لور کاترینا وانکار په کینیا کې لخپل کور څخه ورکه شو
کاترین
کاترین راته وویل چې غواړي لاړ شي یو څه پیاز او ګشنیز واخلي د هغې خور لوخي منځل او زه په کوټه کې وم خبرونه مې کتل د 10 دقیقې وروسته د خور پام شو چې کاترین لا کور ته نه درغله نو موږ د هغې لټه پایل کړه
مارینا مونیندو د کینیا ورکشوي ماشوم پونو مؤسسي لاري د عدلی طب د انزور جوړونې ټکنالوژي په مرسته د ورکشوي ماشومانو لټون ته دوام ورکوي په دغه ټکنالوژي سره دوی د ورکشوي ماشوم په پخوانیو انزورونو کې داسې تغیرات راولي ترڅو د دوی اوسنۍ څیره ښکاره کړي
که یو ماشوم په څلور کلنۍ کې ورکشوي وي او کلونه وروسته اوس لس کلن وي نو د هغه فزیکي ځانګړتیاوې او د مخ شکل به بدل شوی وي او عام خلک به د هغه د څلور کلنۍ انزور لري نه د لس کلنۍ نو په داسې حال کې ممکن موږ د یو بل ماشوم په لټه کې یو
a child that is looking different
د هبن سټ دا انزورونه په ټولنو او ټولنیزو رسنیو کې په دې خله خبروي چې کیدای شي څوک به اورک شوی ماشوم او پیژني مونیندو وای د هغې مؤسسې له 2014 کال راهیسې د 1250 ماشومانو په مندلو او لخپلو کورنۍ سره په یو ځای کولو کې مرسته کړې ده اتویش ماشومان مړه مندل شوی او یو سلو یو 500 نور ماشومان د حکومت لخوا مندل شوی وو او ساتل کېدل د ورکو او برمته شویو ماشومانو د نړیوال مرکز په وینا په هیوادونو کې شخړې د دې لامل کیږي چې ډیر ماشومان لخپلو میندو او پلرونو څخه جلا شي او د ورکو شو ماشومانو شمیر مخ په زیاتیدو ده.
دوی کیدای شي د آرامۍ په لټه کې وي او یا کیدای شي د کورنۍ ډیر غړي وژل شوي وي او یا د مور او پلار سره د تښتیدلو پر مهال سره جلا شوي وي.
د ورکو شو ماشومانو د لټون لپاره د کینیا حکومت د جنایي تحقیقاتو پر ریاست کې د لامرستې لپاره د وړیا اړیکو نیولو ټلیفون شمیره جوړه شوې چې د دې شمیرې له لارې خلک کولی شي د شکمنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړي. احسان داریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته ګرځو امریکا ته. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د 250 هنرمندانو او 500 هنري اثر ننداري ته خودل شوی چې اکثره د شمالي افریقا، منځني ختیځ او منځني آسیا هیوادونو څخه دي. د نندارتون نوم د خوځو له نظره د خوځو تعریف ده چې موخه د خوځو د ژوند د بیلابیلو اړخونو بیانول دي.
د لاس انجلس په دې نندارتون کې د 240 هنرمندانو او 50 آثار ننداري ته خودل شوی چې اکثره یې د شمالي افریقا، منځني ختیځ، منځني آسیا او د اکثریت مسلمانو هیوادونو څخه دي. د خزو له نظره د خزو تعریف نندارتون مخه د خزو د ژوند اړوند د خبرو اترو پیلول دي. لیندا کوماروف د لاس انجلس د هنر موزیم د منځني ختیځ د هنرونو د څانګې مشره ده.
Every artist in the
پدین اندرتون کې هر هنرمند یو خزده او موضوعګانې ټولې د خزو په حق لدی یا په یو اثر کې یو ترانسجندره خزده. پدین اندرتون کې د سیاسي موضوع لرونکو هنر څخه نیولې بیا د دودیز او اسري ورزنی ټولنیز ژوند پورې ګډ آثار موندلای شي. په ایران کې د زیګیدلې هنرمند نوشا توکلیان د آثار لړۍ اغه ورځ چې زه خزه شوم د ماشومتوب نه پیغلتوب ته د سفر په اړه دی.
She's using her niece.
هغه په دې اثر کې خپل خور دی وی بلګي په توګه یاد کړی ده او دا د هغه د خور په ژوند کې یو پیښه منعکسوي. کله چې د ماشومتوب نه بلوغ ته په سفر کې د جامو طرز، مسولیتونه او محدودیتونه بدل شي. په دې نندارتون کې د نور هنرمندانو آثار هم په ورته کلتوري موضوعګانو څرخي. د ترکیه هنرمند انچی ایوانر په یوه ویډیو کې په حرم کې د واقعیت او تصور یو مخلوط انځور بیانوي چې د بادشاهانو میرمنې، خپلوان او کورنۍ په ګډه په یو ځای کې اوسېدل. په مصر کې زیږیدلې شیرین ګورګیز چې په کالیفورنیا کې ژوند کوي وایي چې د غې د رسنیو مخلوطو تخلیقاتو د مصري موضوعګانو او د غې د نن ورځې له ژوند څخه الهام اخیستې. ما ته په مصر کې د فیمینیزم ریښه په ماشومتوب کې خوده شوې خو اوس یې د پوهېدو هڅه کوم یا هڅه کوم چې پوه شم په امریکا کې د ښځو د حقونو په اړه څه پیښیږي. د نندارتون کوربنه وایي چې دا نندارتون د هنرمندانو په اصلي ټاټوبو کې د ژوند تنوع انځوروي. د دې نندارتون تر شا اصلي مفکوره دا ده چې په منځني ختیځ کې او په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو کې د ښځو په اړه د امریکا کلیشئي مفکوره او نظریه بدله کړي. په دې نندارتون کې د هغو ښځو ژوند انځور شوی چې د بل هر ځای د ښځو په څیر د خپلو کلتوري دودونو او اصلي نړۍ پایلې دي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
او په پای کې ورشي خبر د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې یو ورځنی لوبې د جون په دویمه څلورمه او اومه نیټه په سریلانکا کې ترسره کیږي. دا د 2020 کال د فبروري راهیسې لمړی ځل دی چې سریلانکا د نړیوالې لوبډلې کوربتوب کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دغو لوبو لپاره 13 اونۍ سریلانکا ته لاړل. د افغانستان کرکټ بورډ د دغو لوبو لپاره د 15 لوبغاړو نومونه اعلان کړي دي چې عبدالرحمن رحماني پکې په لومړي ځل ملي لوبډله کې شامل شوه ده. راشد خان، نور احمد لکنوال، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقی هم د آی پی ایل سیالیو وروسته سریلانکا ته تللی چې له لوبډلې سره یو ځای شي.
کوشش هم همدا ده ان شاء الله چې یو ښه سیریز ننداري ته وړاندې کو او په دې هیله ان شاء الله چې دغه سیریز مونږ وګټو. هلکان پوره ماده دي او ان شاء الله خپل خواري مهنت په میدان کې کو چې دغه سیریز د افغانستان په نوم کو.
الحمدلله او راس پر راس موږ ګرمي سره ایڈجسٹ کیږو نو ان شاء الله کوشش بندای چې خلو به تر سره کو او دا سیریز په خپل نوم کو
پښتو خبری خبرونه پایتور رسیدله اوس هم دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربنۍ لینا روز بدل